da Duarton.
افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د سرپل په میرزا او لنګ کې هم د تاوتریخوالي دا ډول یوې پیښې قربانیان نن خاورو ته وسپارل شول. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې د وشل شو 250 ملکی کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغه جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال راپه دی خوا په افغانستان کې شوې دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداري سره چې له اټومي موافقه به ووزي نړیواله ټولنه برمته کوي. خبرونو تفصیل. د سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې د وشل شو 250 ملکی کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. دا جنازې لومړی په سختو امنیتي تدابیرو کې له مرزا اولنګ څخه د سرپل ښار ته انتقال شوې. افغان امنیتي ځواکونو د مرزا اولنګ له برتنی ولورسته د غلطه د ملکیانو مړی ومندل او انتقال یې کړل. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افغان دولت وسلواله مخالفانو په مرزا اولنګ کې لسګونه ملکی وګړي وژلې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغه جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې شوې دي. سیما سمر نن خبرې اعلانو ته ویل دا وایي د شخړو قربانیانو ته د عدالت او د هغو کسانو د پښتلو په هدف چې بشر ضد جنایت او جنګي جرمونه کوي د مافیت د فرهنګ پای ته رسولو ته اړتیا ده. دا جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره په افغانستان کې مداخله کولی شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په یوه اعلامیه کې د وسلوالو لخوا د سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې لسګونو کسانو وژل یو جنګي جرم بللی دی. د کونړ چارواکي وایي تدابیر نیولې دي چې په دې ولایت کې د داعش ډله وځپي. د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال جمعګل همت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې داعش وسلوالو په دې ورسېو کې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې حرکتونه پیل کړي، خو دوی به اجازه ور نه کړي چې داعش د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په څیر په کونړ کې هم ځان ته ځای عمومي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ والي وحید الله کلمزي دوه ورځې مخکې رسنیو ته ویلو چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش شاوخوا زر کسان دي او غواړي چې سیمه ناامنه کړي. بل لور ته بیا د دفاع وزارت وایي داعش په ننګرهار ولایت کې ځپل شوی او غواړي چې اوس نورو سیمو ته مخه کړي. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خپل یوې تازه خبرپاڼې کې ویلي چې په تیره و یو ونه کې د نشي موادو د دې موادو د قاچاق اړوند فعالیتونو کې ولس کسان نیول شوی دي. خبر پانه وي د کسانو غختل چې مخدر مواد د کابل د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته ولېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداري سره چې له اټومي موافقه به ووزي نړیواله ټولنه برمته کوي. نیکی هیلی دا څرګندونې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د پرونیو خبرو په عکس العمل کې وکړې چې وایي که امریکا د بندیزونو پالیسۍ ته دوام ورکړي ایران به په څو ساعتونو کې د 2015 کال له اټومي موافقې ووزي. د امریکا استازي وویل په ایران نوي بندیزونه په هیڅ صورت له اټومي موافقې سره تړاو نه لري. د نیکی هیلی په خبره ایران باید د میزایلو د پروګرام له تروریزم څخه د ملاتړ، د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو او د بشر له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر مسؤول وګڼل شي. د ایران ولسمشر بیا وایي چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د بندیزونو تګلارې نړۍ ته وښودله چې واشنګټن د 2015 کال د اټومي موافقې ښه شریک نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ځینې استخباراتي چارواکي وایي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو انجنونه په خپله تولیدوي او له اوکراین څخه یې واردولو ته اړتیا نه لري. د رویټرز خبري اژانس ته راپور چې پرون خپور شوی دی د اوکراین ملاتړ پکې شوی او شمالي کوریا ته د اوکراین لخوا د میزایلو د ټکنالوژۍ ورکول پکې رد شوي دي. دا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د نوې څېړنې د موندنو برعکس چې ویلي وو پیونګ یانګ ښایي هغه انجنونه د خپل بالستیک میزایلو په وروستۍ ازموینه کې کارولي وي چې د اوکراین هم د روسیې فابریکو له تور مارکیټ څخه ترلاسه کړی دی. د امریکا یو استخباراتي چارواکی رویټرز ته ویلي موږ استخباراتي معلومات لرو چې شمالي کوریا اړتیا نه لري انجنونه له نورو ځایونو وارد کړي. موږ د قضاوت له مخې شمالي کوریا دا وړتیا لري چې د خپلو راکټونو د توغولو لپاره انجنونه پخپله جوړ کړي. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو یو پخوانی کارکوونکی او حکومتي چارواکی چې په غیر عادلانه ډول په ازبکستان کې د څه د پاسې یوې لسیزې لپاره زندانی و خوشي شوی دی. هیومن رایټس واچ نن وویل ارکین موسایف چې د زندان په یولس کاله بند کې شکنجه شوی هم دی د روانې اګست په یولسمه آزاد شوی دی. موسایف په 2001 کال کې د جاسوسۍ په تور په 40 کاله بند محکوم شوی و خو د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیف د حکم پر اساس یې د بند موده لنډه شوه او د اگست په 11مه لبنده خوشی شو.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې د راپورونو په برخه کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د سره پل په میرزا او لنګ کې د تاوتریخوالي دا ډول د پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. په ننګرهار کې بیا په لسګونو کسانو په دې ولایت کې د وروستیو هوایي بمباریو چې هغوی ړندې بمباری بللې پر ضد مظاهره وکړه.
زنانه ماشومان تورسره پکې وو. دا مکمل ډول باندې د کورونو تباه شوي دي، د خلکو وګړي شهیدان شوي دي.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې امریکا وایي ایران هڅه کوي چې نړۍ برمته کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو په ترڅ کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د خبرې د دې کمیسیون مشر سیمه سمر نن په جګړو کې د زیانمن شوو قربانیانو په اړه د یوې نوې پیلېدونکې څېړنې په اړه په جوړه شوې غونډه کې وکړې او وی ویل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه توانایی نه لري چې د جنګي جنایتونو قضیه وڅېړي. په عین حال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین بیا وایي که التیا پیښه شي نو د جرمونو نړیوال محکمه له افغان حکومت سره د جرمونو په څېړلو کې مرسته کولی شي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې سپاره پورته کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جنګي جرمونو د څېړنې په برخه کې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو لازم ظرفیت نه لري، نو په کار ده چې په دې برخه کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. د دغه کمیسیون مشر سیمه سمر د چهارشنبه په ورځ د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د معافیت فرهنګ د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې جزایي محکمې مرسته او مداخله ډېره مهمه ده.
په کار ده چې موږ په افغانستان کې دننه د جنګي جنایتونو او د بشر ضد جرمونو په څېړلو او هغو ته د رسیدنې په برخه کې د جزا له نړیوالې محکمې استفاده وکړو، ځکه چې د افغانستان په حقوقي عدلي او قضایي سیستم کې هغه لازمه توانمندي نه ده رامنځته شوې چې دا ډول جرمونو ته رسیدنه وکړی شي.
میرمن سمر همدار از انتقاد وکړ چې په افغانستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې لمخې د جګړو قربانیانو ته رسیدنه وشي. د غلی سمر په خبره د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ ملي تحقیق هم له دې کبله ترسره کیږي چې د جګړو قربانیانو ته په منظمه توګه د رسیدنې زمینه برابره شي. د جنگي جنایتونو د څیړلو په برخه کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جزا له نړیوالې محکمې د مرستې او مداخلې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د ګڼو جنگي جنایتونو او د بشر ضد د کړنو راپورونه ورکول کیږي. تازه د افغانستان لوی څارنوالۍ د سرپل په میرزاولنګ کلي کې د وسلوالو له لوري په بېرحمانه ډول د ملکي وګړو مرګ ژوبله د جنگي جنایت یوه بېلګه بللې ده. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جزا د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال وحیدالدین ارغون وایي دوی هم د جزا له نړیوالې محکمې سره په اړیکه کې دي. ښاغلی ارغون چې د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیانو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په غونډه کې خبرې کولې، د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې نړیواله محکمه به د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي. دا چې اوس د دې زمینه څومره مساعده ده چې د جزا نړیواله محکمه دې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په څېړلو کې مرسته وکړي، د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمنې په اړه وایي.
افغانستان دولت په توان او صلاحیت کې نه ده، ځکه دلته موږ مرستې اقتصادي مجبوریتونه هم لرو او له بلې خوا زموږ د حکومت هېڅ دغه احساس او دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت
خاغلی هوډمن ویل په دې برخه کې د جزا نړیواله محکمه په حقوقي لحاظ د مداخلې حق نه لري، خو مسؤلیت لري چې د عدالت د تامینولو لپاره په افغانستان کې جنگي جنایتونو ته د رسیدنې په برخه کې همکاري وکړي.
بیا هم په موضوع کې تم کې ګول کته چې وامه ورته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او بشر ضد کړنو په اړه دوسیو کې مداخله وکړي او دغه دوسی وڅېړي، ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار انتوان نه لري. د دغه سي د شخړو تازه پیښه کې د سرپل په میرزا اولنګ کې شاوخوا 250 تنه غیر پوځیان یا ملکی کسان د وسلوالو طالبانو او داعش غړو لخوا وژل شوي وو چې په ډله ایزو قبرونو څخه یې مړي راوایستل شول. لوی څارنوالۍ دا پیښه د جنګي جنایت یوه بېلګه بللې او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. په سرپل ولایت کې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د جګړې قربانیانو جسدونه نن د سرپل په ښار کې خاورو ته وسپارل شول. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی نور حال راکوي.
نن د سرپل ولایت په مرکز کې د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې د دې ولایت د میرزا اولنګ کلي د قربانیانو جسدونه چې کابو دوی اونۍ د مخه د وسلوالو طالبانو او داعشانو لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي وو، د جنازې لمونځ یې ترسره او خاورو ته وسپارل شول. د سرپل ولی محمد ظاهر وحدت چې یادو مراسمو ته یې خبرې کولې، سره له دې چې د یادو قربانیانو وژنه یې غیر انساني او اسلامي عمل وباله، وی ویل تیره ورځ د میرزا اولنګ کلي له بیا نیولو وروسته افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دوه د لیس قبرونه چې پکې ماشومان خزي او سپینګيري یو ځای خښ شوی وو ومندي، او نن یې د هغوی مړی د سرپل په امام یحیی هدیره کې خاورو ته وسپارل. ظاهر وحدت زیاته کړه
در مقابل شما جنازه های صف کشیده است، بالای خانه و کاشانه کی برای تجاوز رفته بود، بلکه این دیگران بودن که آمدن حمله کردن، تجاوز کردن، سر بریدن، قتل عام کردن، بر رگمار بستن، از کو انداختن. تا دیروز اگر فریاد می زدم نمی فهمم که در جهان گوشی برای شنیدن هست یا نیست. پس یک بار دیگر هم صدا می کنم که هم جامعه جهانی و هم حکومت و نظام افغانستان اون چه که در توان دارن مردم سرپل را حمایت کند.
در میرزا اولنګ کلی د قربانیانو خپلوان له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو ډله ایزو وژنو عاملین پیدا او محاکمه کړي. د هغوی څو تنو یې پاړه وویل.
خلاصه ما عنوان یک فرد مسلمانی حادثه محکوم میکنیم که جنایت در اسلام را نداره، در قرآن را نداره.
این گفتنی داریم که اسلام نیست، ما که اسلام نمیگیم. قرآن چی گفته؟ خدا چی گفته؟ پیغمبر چی گفته؟ که میتونی میکشه دیگه نور یک بس کلا جن گفته گردن خدا باشه با خود خدا یک
انحراف شدن از انسانیت، انحراف شدن از بدترین حیوان که بدتر هستن.
دا به دست حال که دا چه کابود بیونه ایده مخطر احگرو ده سرپل ولایت ده سایت و لسفلی ده مرزا اولنگ کلی لخبال اولو ورست ده ده دو پنزوستان ملکی کسان و سیمهیز پولیس پا دلائیز توگه او وجد چه دزینوی لا هم جسدونه تره تم ده. مجبر رحمان حبیب سای از دی راژیو مزار شریف.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ولاندې خبرونه کې اورئ چې نوم می چیرې دی د افغانستان د ستر هاشټګ د کمپاین ګډونوالو نن په کابل کې په لومړنۍ غونډه کې وویل چې د دوی کمپاین ښه نتیجه ورکړې ده. خو له دې مخکې بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو او د ترسره شوو او په افغانستان کې د کیدونکو جرمونو چې ځینې نړیوال جنایتونه بلل کیږي لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل بیا هم تم کیږو. په ننګرهار کې په لسګونو کسانو نن په دې ولایت کې د وروستیو هوایي بمباریو چې هغوی لړندې بمباری بللې پر ضد مظاهره وکړه او په ولسمشرې غږ وکړ چې د دغو بمباریو په اعتراض کې د خپل سلاکار لال پاچا آزمون په استفاده کې د یادو ستونزو د هواري لپاره جدي اقدامات وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې اوري.
د ختیځ سیمې په لسګونو خلکو د یو لارون لارې پر ولسمشر غږ وکړ چې دوی نور ړندې بمباری نشي زغملی. دغه لارون چې د چهارشمې په سهار د ننګرهار دولتي شورا مخې ته ترسره شو پکې د ختیځ سیمې لسګونو ځوانانو او دولتي شورا غړو برخه اخیستې وه. لارون کوونکو د ولسمشر د ارشد سلاکار استاد لال پاچا ازمون د استعفا مخالفت او د هغه د غوښتنو ملاتړ شعارونه ورکول. د ولایتي شورا دوه وکیلانو زبیح الله ازمري او ډاکټر ناصر کاموال چې د دې لارون برخوال هم وی ویل د هسکې مینه ولسوالۍ په دوه وروستیو پیښو کې زیاته برخه ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. دوی ویل نور دغه ډول غمجنو پیخو پر روانې چپ نشي پاتې کېدلی.
اوس زمونږ جدي غوښتنه دا ده چې حکومت ولایتي اداره دې نم سترګې نشي پټولی چې دا دویم ځل دپاره چې دغه بمبار په ګورګوري کې شوی دی چې ما یې مخکې نمونه واخیسته صاحب ګلاب او غالباً چې سفرامان د کورنۍ وو ټول وګړي چې دا ملکیان وو زنانه ماشومان تور سرې پکې وو دا مکمل ډول باندې دا کورونه تباه شوي دي. دا خلکو وګړي شهیدان شوي دي. په دې کې نه ولایتي اداره او نه مرکزي اداره په دې کې سترګې پټولی شي او نه دا د درواغو خبرې کولی شي چې بلکې دا ملکیان نه دا دښمنانو دا عام وګړو زمونږ ملکی وګړو بے ګناه خلکو چې دا شهیدان شوی دي مونږ په کلک الفاظ باندې غند
خیر ورسره کو دغه په پتراو باندې زمونږ استاد لال پاچا ازمون استعفا وړاندې کړی دا ولسمشر په زیاده دي چې کله د استعفا منګوري اولی باید منظور نه کی دغه استعفا متن دی وګوري چې دغه په متن کې څه دي. د ننګرهار خلک څه نه زوريږي باید دغه مشکلات ته جدي رسیدګي وکړي او دغه مشکلات ته پای ټکی کیږي او که دغه بمباری دغه سړندې بمباری دغه وژنې دغه نامیز په ننګرهار کې دوام لري که دوی ته حکومت توجه ونه کړي او همدغه دوام ولري د ننګرهار ټول خلک به راپاسيږي او خپل تصمیم به ونیسي.
د لارون یو بل ګډونوال رحمت الله زرمل پر ولسمشر غږ وکړ چې د سلاکار استاد لال پاچا ازمون په استفالی کې لیکل شوی ناخوالی د دوی د ټولو غږ دی او باید ورته پاملرنه وشي.
باید د غوښتنې ومني ځکه دا غوښتنې د ننګرهار د خیر لپاره دي، د شینوارو د خیر لپاره دي او د افغانانو د خیر لپاره دي. زمونږ لازمون صاحب هم غوښتنه ده چې په دغه ډول استفاګانو دا ولس نه جوړیږي، دا ملک نه جوړیږي، مونږ باید مبارزه وکړو.
د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینه ولسوالۍ د دوه وروستیو پیښو په خبرګون کې استعفا ورکړه چې تر اوسه د ولسمشر لوخانه د منل شوی. په دې استفالی کې ولسمشر ته لیکل شوی چې د شنوارو ولسوالۍ د جګړې د لابراتوار په توګه استفاده کیږي او د داسې نظام چې ولس سره کړی ژمنې نوي پوره کړي دی نه غواړي خپل دندې ته دوام ورکړي.
نن د زمري اسد میاشتې 15مه ده. درې ورځې وروسته د زمري اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ له 99مې کلیزې سره برابر ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره له مخکې تیاری نیول شوی دی. د ننګرهار په څنګلوري کونړ ولایت کې بیا د کونړ امنیه قومندان وایي چې د دغو مراسمو د ګډوډولو لپاره له مخکې عملیات ترسره کړي او په ځینو سیمو کې د دښمن ته ماتې ورکړي او له هغوی څخه ځینې چاودیدونکي مواد او نور مهمات نیولي دي. نور تفصیل یې د روح‌الله انوري په راپور کې اورئ.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل تیر شپه یې د نرنګ ولسوالۍ کې پلټون کې عملیات ترسره کړي چې پکې اووه تنه وسلوال مخالفین او د ماینونو جوړونکي نیولې دي.
په نرنګ ولسوالۍ کې موږ تیر شپه ډېر قوي عملیات لرو. د شپه کې د عزت ولی تر نامه لاندې د مختلف رستانو یو ډله وه چې ماینونه جوړول او غواړي چې د جلال آباد او کونړ مسیر پلچکونه تخرب کی منحدمه کی چې الحمدلله خپل د تروریس د منجولون کی د څلور نفر نور کسانو سره بل فعل مش گرفتار کی دوا مشهور کسانه ولید چې د دې سن دروشن روانه دي.
قومندان ویل تروریزم سره د مبارزې مدیریت په اسمار ولسوالۍ کې د هوان هغه ګولې هم نیولې چې وسلوال غوښتل د افغانستان د استقلال په ورځ د یادې ولسوالۍ په مرکز راوتوغوي.
وفره د شادو مرمۍ دي چې د اسمار ولسوالۍ شانکر په منسیمه کې چې استراتیژیکه نقطه ده په دې کې تروریستانو ځای پر ځای کړی و. پراته ویشتم د اسد چې د افغانستان د ازادۍ ورځ ده او دا د ټولو افغانانو تاریخي ورځ ده. همدا شکل د شکې مرمۍ دي چې دا هم تروریستان غوښتل چې د دنګام لاره بنده وساتي. بیا هم زموږ د تروریزم د مدیریت تلاش په وجه د تروریستانو دا پلان هم شمسوي دی او د شکې مرمۍ هم نیول شوي دی.
هغه وویل وسلوالو مخالفینو د تیرو کلونو په څیر بیا هڅه کوله چې د جشن په مراسمو د هوانونو ګولۍ راوغورځوي خو امنیتي مسؤلینو دغه هڅه شنډه کړې ده.
تروریستان همیشه د افغانستان د خلکو او د ولسونو د خوشحالۍ ورځې په غم کړې دي او همیشه کوشش دی کړی دی چې زموږ د ولسونو امنیت ګډوډ کړي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال د افغانستان د استقلال په ورځ وسلوالو طالبانو د کونړ په مرکز د هوانو څو ګولۍ راوویشتلې چې له 500 زیاتو ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله. سږ کال هم خلک ویره لري چې داسې نه بیا هم وسلوال مخالفین د جشن په مراسمو ډزې وکړي او ملکي وګړو ته مالی او ځاني زیانونه ورسوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. نوم می چیرې دی د ستر هاشټګ د کمپاین ګډونوالو نن په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه. البته د دوی لومړنۍ غونډه وه. په غونډه کې دوی خبریالانو ته وویل چې د دوی د کمپاین نوم می چیرې دی ښه نتیجه ورکړې ده. دغه غونډه د افغانستان د سولې انسټیټیوټ لخوا د نوم می چیرې دی د کمپاین په ملاتړ جوړه شوې وه. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صفایي په راپور کې اورئ.
نوم می چیرې دی هغه شعار دی چې یو شمیر ښځینه فعالانې د ټولنیزو رسنیو له لارې له څه مودې را په دې خوا د خپلې پیژندنې د روښانولو په هدف کاروي. د دغه کمپاین پر مخ وړونکو د چهارشنبې په ورځ د کمپاین د لاسته راوړنو په لومړنۍ ناسته کې وویل چې د دوی کمپاین د خلکو په ژوند کې مثبت رول لوبولی او حتی یو شمیر کورنۍ له دوی سره اړیکې نیسي او له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوي. د دغه کمپاین یوې فعالې ګډون کوونکې تهمینی رشید د غونډې په سنډه کې آزادۍ رادیو ته ویل
کمپاین و خیلی اثر گذار بوده در زندگی
سمو. کمپاین د خلکو په ژوند کې ډیر اغیزمن وو. د خلکو په ورځني ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي دي. مثلا یو شمیر کورنۍ موږ سره اړیکه نیسي او له کمپاین ملاتړ کوي. هغه کسان چې حتی چمتو نه ول چې د مور یا خور نمونه واخیستل شي اوس په خپلو فیسبوک پاڼو کې په ډیر اسانۍ د خپل مور او خویندو نمونه لیکي.
د غونډه د افغانستان د سولې انسټیټیوټ لخوا د نوم می چیرې دی د کمپاین په ملاتړ جوړه شوې و چې د یاد انسټیټیوټ لخوا د کمپاین یو شمیر فعالینو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. دغه کمپاین په دې وروستیو کې پیل شوی چې د یو شمیر کسانو له ملاتړه برخمن دی. د غونجونو د دې لپاره مبارزه پیل کړه چې نارینه دې وروسته له دې د مور خور او مېرمنې د نوم په اخیستلو ونه شرمیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري چې د یاد کمپاین په ملاتړ غونډه کې وینا کوله ویل نوم می چیرې دی کمپاین د هویت غوښتلو یو مهمه حصه ده.
چا چې د نوم مطرح کړی دی هغه د هویت لټه کوي. دې لړۍ د امانی نهزه طرف پیل ده. هغه وخت چې ملکه سوریا د خپل میړه تر څنګ ودرېدل او د ښځو هویت یې د نارینه په څنګ کې ثابت کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لوري ټولو هغه ښځو ته ډاډ ورکوم چې موږ به د امانی نهضت د لړۍ د بری دپاره ستاسو سره به یو.
په دې غونډه کې د شاه امان الله خان لور شهزادګۍ انتیا هم ګډون کړی و. اغلې هندیا د نوم می چیرې دی کمپاین په ملاتړ غونډه کې په دې اړه وویل
ما نام ما هندیا است دختر شامان.
زما نوم هندیه دی. د شامان الله خان او ملکه سوریا لور یم. زه غواړم تاسو ته ووایم چې زما مور او پلار تل دا هڅه کوله چې هلک او جلی لوستی وی زه لتاس هم هله لرم چې تاسو زما لمور او بلار څخه د بیل کې پتوګه کار واخلئ او مبارزه وکړئ.
نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پرې ایښودل کیږي او د ژوند تر پایه په همدې نامه یادیږي. خو زیاتره افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمیږي او د دوی د نوم اخیستل ورته شرم او ننګ ښکاري. خو د دغه کمپاین پیلوونکي په دې تمه دي چې وکړی شي په دې برخه کې یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي خبرداری ورکړی چې ایران غواړي نړۍ برمته کړي. نکه هیلې د اندېښنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د یو بیان په ترڅ کې څرګنده کړه. دا موضوع احمد شیبر څارلې ده، دلته په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تر څه پورې دا خبره کړې ده؟
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د ایران د ولسمشر حسن روحانی د څرګندونو په جواب کې دا خبره کړې ده. روحانی پرون د نیکهلی تر څرګندونو مخکې ویلي وو چې شای تهران د امریکا د متحده ایالاتونو دروانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 کال لاټومي موافقه ووسی، او حسن روحانی دا خبره هم کړې چې ډانل ترامپ هڅه کوي چې د اټومي موافقه یوازې هغه برخه عملی شي چې له امریکا سره ارتباط لري. نو دا هڅه شای د دې باعث شي چې ایران له غوښمنو د روحانی په وینا پښه شي چې د اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره یې کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د ایران د ولسمشر د دې خبرو په اړه څه ویلي چې ایران خی د اټومي محدودیت له ژمنې لاس واخلي؟
نیکهلی وویل چې د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ نوي بندیزونه د ایران له اټومي موافقه سره ارتباط نه لري، او دا خبره هم وکړه چې د امریکا بندیزونه د ایران د توغندیو لاسوینو سره ارتباط لري، د تروریزم لملاتړ سره، بشري حقوقو ته له ندرناوي سره، او همدارس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو څخه له سرغړونو سره ارتباط لري.
د ایران ولسمشر خو ویلي چې له اټومي موافقه به ووځي که چېرته داسې وشي امریکا څه کولای شي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکهلی وایي چې ایران نشي کولای چې د خپل اټومي پروګرام په واسطه نړۍ برمته کړي، او دا تړون ته باید په دې سترګه ونه کتل شي چې ډیر زیات مهم دی او باید خامخا بریالی شي. نیکهلی دا خبر هم وکړه چې ایران ته به واشنگتن په هیڅ راز شرایطو کې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه ورنکړي.
احمد شبر، له تاسو نه مننه.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنوز کلي نه تاسو سره په تماس کې مده. د افغانستان حکومت نه زمونږ د خواهش او دا تقاضا ده چې د افغانستان خلک ډېر غریب او د تکالیفو او د زحمت سره مخامخ دي، خو متاسفانه چې پاکستان ته د کاروبار دپاره لاړ شي، په پاکستان کې په لسګونو په سلونو افغانان په زرونو افغانان نیول کېږي، او هغه یو سم د لاسه ورکېږي. په یو طریقه باندې دا خلک نه پیدا کېږي او نه به پیدا شي. د افغانستان حکومت د دې نه ښه خبر دی او د دغه شانې کارونه خبرېږي. موږ د افغانستان حکومت نه دا خواهش او دا تقاضا ده چې دغه کم ښه کسان چې دا نیول شوي دي او ترې تمر کړي هېڅ پته نه لګېږي. دا شان د خلکو غم وکړي، او که چېرته غم ونه شي نو افغانستان کې دی شي نور هم د تکالیف او زحمت سره مخامخ کېږي.
وروره ما دا ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او بعد سلامه زما دا پیغام دی چې اوس دغه مهاجرین راست ولاته موږ لس وارې ورغو دا څلور میاشتې کېږي چې راغلي یو، او کله وادي را کوي کله راته وایي چې موږ رشوت را کوي، او شاین ورته اچولي دي بېخي دي. موږ به غم څوک نه خورو، موږ پردي کور کې پراته یو، سبا چې دا کور راغی موږ نه خیمه ستا نم جای ستا نم ښه ستا نم بس ستا، موږ به چېرته ځو کښې به کوو. وسلامه څلور میاشتې مو وتې سه راغلي یو.
وروره زما دغه خواهش دی چې د خنجر پر درایي به د خنجر پر سړک باندې خدې تېرېږي، موږ ته بخت نه راکوي. کندهار بلې منطقې کې بیا زموږ د هلمند داسې کندهار ته بر کړي
واکسین په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم ستاسو شکایتونه اورېدلي وي او د ستونزو د هواري لپاره مو مټې راونغاړي. د ایټالیا په روم کې یوه چینه شته چې د کال $1,000,000 ورڅخه ټولېږي. دا به اسمه څاروان درته ووایي چې په دې چینه کې پیسې له کومه راځي.
د ایتالیا د پلازمینې روم د چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان د چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې $15,000 او په کال کې $1,000,000 ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یوه کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بېوزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سکو پاک شي. یوازې د تروې چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال $2,000 ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد حاصل شي.
به هم د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوریدلای شي. خو بیا هم رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به وړاندې کړي.
دا سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې د وشل شو 250 ملکی کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وايي د چرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال را پدې خوا په افغانستان کې شوې دي. د کونړ ولایت امنیتي مسؤلان وايي په دې ورستیو کې دغلته داعش ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او امنیتي ارګانونه تدابیر نیسي چې داعش وځپي. د نشي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خپلې یوې تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په 13 ورځو کې د نشي موادو د دې موادو د قاچاق اړوند دوسیو کې 18 کسان نیولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداري سره چې له اټومي موافقې به وځي نړیواله ټولنه برمته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ځینې استخباراتي چارواکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو د توغولو لپاره انجنونه په خپله جوړوي او له اوکراین څخه واردولو ته اړتیا نه لري. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکې او ازبک حکومتي چارواکي چې په غیر عادلانه ډول په ازبکستان کې د څه د پاسې یوې لسیزې لپاره زنداني وو خوشي شوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلای شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم مخیل دی چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي. سپورتي خبرونه هم لرو. مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ شاوخوا 150 اداري کارکونکو په دغه اداره کې د غیر مسلکي او غیر اصولي کړنو او د کرکټ د کورنۍ سیالۍ د نتر سره کولو لامل له دغه ادارې سره نن خپل پریکون اعلان کړ. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول او د دغه پریکون یو غړي عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به تر هغه دغه پریکون ته ادامه ورکړي تر څو چې د کرکټ بورډ مشرتابو کې بدلون را نشي. د دغه پریکون د قطنامې په یو برخه کې راغلي
موږ د افغانستان کرکټ بورډ برحال کارکونکي د افغانستان کرکټ بورډ د اوسنی مشرتابه له غیر مسلکي کړنو د پرمختیايي بودیجې د نه مصرفولو د بې ځایه او غیر مسلکي انفکاک او ټاکنو غلط مسیر ته د کرکټ بورډ د بیولو او د کرکټ د تخنیکی مواردو څخه د سرغړونو له امله د دغه اوسنی مشرتابه سره خپل رسمي پریکون اعلان کړ.
ښاغلی غروال وايي په پریکونوالو کې د کرکټ بورډ پرختیايي مدیر نظیم جار عبدالرحیم زید، د کورنی کرکټ مسؤل داوود بابر او د کرکټ بورډ د مالی څانګې مسؤل ثناء الله سروري په ګډون
شون یو شمیر نور اداري کارکونکو هم برخه لري. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله سنگزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کرکټ بورډ پر وړاندې د یو شمیر ځانګړو کسانو لخوا دسیسه روانه ده او دوی هڅه کوي څو د دغو کسانو تر شا د بهرنۍ سیاسي کړۍ په اړه هم څېړنه وکړي. د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په ویاړ نن په کابل کې د بایسکل ځغلونې یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې سیالۍ لپاره د اولمپیک کمیټې څخه د پغمان تر ظفرتاقه پورې څه باندې 30 کیلومتره واټن ټاکل شوی و. د بایسکل ځغلونې په دغه سیالۍ کې د کابل، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پروان په ګډون د 10 ولایتونو څخه 30 تنو بایسکل ځغلونکو ګډون کړی و. د اروپا د اتھرولی لیگ په لومړی پړاو سیالۍ کې لیورپول د یو پر وړاندې هافنهایم ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ تیر شپه د کابل په وخت د شپې 11:45 د جرمني په نیکار آرینا ورزشي استادیوم کې پیل شوه. راتلونکي مسابقه د هافنهایم د فوټبال ټیم له لیورپول سره لري. دغه لوبه د لیورپول په کوربتوب په انفیلد ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، شرغلست
ټولونه اول خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونې او روزنې د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، څه ته وایي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید وایي چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقونو نه شمیرل کیږي چې په ملي او بین المللي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید ووایو چې تعلیم او تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم او تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعه د پیشرفت او د ودانۍ یو اساسي لامل تعلیم او تربیه ده. یعنی کدی وي هر څومره چې دی وي ټولنه خلک د تعلیم تربیه له حق نه مستفیدی او کوي د تعلیم تربیه حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، په همغه توګه په هغه حد باندې هغه جامعه پیشرفت کوي او د هغه جامعه د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حده پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهم کړو، په همغه توګه زموږ اجتماع هم کولی سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل چې یو ډیر اساسي حق دات په شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق دات په دغه حق په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لکه د افغانستان په اساسي قانون کې په 3 ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجه پورې په دولتي د اداراتو کې ټول د افغانستان ټول اتباع حق لري چې د لیسانس تر درجه پورې په دولتي اورګانونو کې، په دولتي مؤسساتو کې پر رایګانه توګه خپل دې حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړي، او بر علاوه د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري، لکه څنګه چې موږ ویلې سوچې یو تضمین د دې د مدني اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده، چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افرادو ته مساعد شي. یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي، او باید پرایګانو توګه دې ته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې د متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیه حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده. یعنی ډیر کم افراد کوي چې په ډیرو سختو حالاتو کې په ډیرو سختو شرایطو کې کوي چې دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې. ښځې د په دې عرصه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیر طبقې نه حسابېږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو، د ښځو لاسرسي دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط تر اووم صنف پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت کونو، د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یو ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهیږي په خپل ټولو هم په شرعي علومو باندې او هم په حقوقي علومو باندې او هم په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آګاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یوه سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، په افغانستان کې دا مهال د ښوونې او روزنې ترلاسه کول لپاره څومره زمينه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید موږ وایو چې د هرې جامعې اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامعې خلک باسواده وي او په اسانه توګه وکوای شي چې له خپل ابتدایي تعلیم تربیه نه مستفید شي، هغه جامعه په هغومره توګه کولی شي چې پیشرفت وکړي. یعنې که چیرته موږ په یو جامعه کې د پیشرفت کچه کوای سو د افرادو د سواد او بېسوادي نه وسنجو، لکه ډیر افغانستان کې چې موږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بېسوادي له امله ده. یعنې بېسوادي یو ډیر اساسي لامل بلل کېږي د افغانستان د پیشرفت نه. نو که موږ غواړو چې موږ خپل جامعه ته پیشرفت وکړو، او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي، او که سیاسي اړخ وي، او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو، او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلک وکوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، هغومره موږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دی چې موږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسي نه لري زموږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو له خوا ورانیږي. نو باید موږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوی وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. که موږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، نو فقط فقط یو لارې دا د چمنګ تن تربیته مخراوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق شي درس ته مخراوړي.
ډیره مننه. او د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه تر سره کړی دي؟
مننه. باید وایي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایی نه بلکې یو نظارتي کمیسون ده او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې. لذکه د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسون همیشه د ټولو مکاتبونه د نظارت کوي، د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي، زموږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف په بخش کې کار کوي او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي هغه له کتابونو نه له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا په خوا زمانو کې موږ کله چې کتاب ویل وی چې یو توپک جمع یو توپک مسی به دوه توپک، چې دا د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس موږ همکاران کوشش کوي، کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگی روحیه له منځه یوسي او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځ ته راوړي. ځکه موږ په اوس کتابو کې موږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو. او د هغه پر علاوه موږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د اګهیدی جلسې لرو چې موږ همکاران ځي او غلطه د افرادو ټول افرادو ته د غوی د اساسي او بشري حقوقو خصوصا د تعلیم تربیه د حق په اړه کې معلومات ورکوي او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیه د کچه بررسی کړي، د استادانو د سوی کچه بررسی کړي. دغه هغه موارد چې کمیسیون په دې اړه کې.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره په اسلامي ټولنه کې عقیقه یو سنت عمل دی چې د همدغه عمل یادونه په احادیثو کې هم شوې ده. دغه عمل د اجرا لپاره په افغاني ټولنه کې ځانګړي دودونه موجود دي. په نویو زیږیدلو ماشومانو څه ډول خوشحالي کوي؟ په دغه خوشحالۍ کې ستاسو ځانګړي دودونه څه دي او د دغه دودونو ریښه تر کومه ځای رسي؟
سنت د جلی لپاره یو پسه یا وزه او د علق لپاره دعا الاده د جلی په دوه رحمتو سره دنیا ته راځي او یو پسه ورته حلال سي چې درې رحمت سي او علق یو رحمت دنیا ته راځي دوه سره حلال سي درې رحمت سي. نو دا د حقيقي عمل د حقيقه په اوم اورس باندې چې
طلاق راغوړي او هغه وختان خري او ځنې کسان راغوړي او بیا هغه پسه په حلالي او خیرات پی که یا نظر پخی بیا خزی رازی کورتا و ناری نرازی و دوده خوری و دا یو دول مراسم دینو چه فکر کم شرعی
جمعه یا ختم بپیو که خیرات بپیو که یا به نظر لواش پوریا او پینز و کسو دو ملی بودی و که در بیوار کرده.
مگننانه جوان پشی بو که خبرونه هم دقی موضوع دا زنگری کرده. په خبرونه کې به د حقیقي له ارزښت، تاریخ او یو شمېر دودونو څخه خبر شي. درنو اوریدونکو، حقیقه چې د عقیق له کلمې څخه اخیستل شوې کلمه ده او عقیق یو ځانګړی قیمتي ډبره ده، خو حقیقه د ازادۍ په معنی کارول کیږي او هغه عمل ته وایي چې په کوم کور کې ماشوم پیدا شي او په اوم ورځ یې کورنۍ ځانګړي مراسم ونیسي او قرباني وکړي. د حقیقې په مراسمو کې د ماشومانو ویخته هم خریل کیږي او د یو ځانګړي دود لمخې لګ ویخته د څونکې په شکل پریښودل کیږي چې د غټولو اعمالو ته حقیقه وایي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې حقیقه دینی ریښه لري او دا عمل یو ځانګړی عبادت ګڼل کیږي.
حقیقه یو عبادت ده په لغت کې له ازادۍ نه اخیستل شوی چې سړی ازادۍ یعنی معنا ده سړی له امراض او مشکلاتو د مصائبو نه سړی ازادۍ او دا په د ماشوم د زیګ د پوغوم اورس باندې سنت د جلیل لپاره یو پس یا وزا او د علق لپاره دعا الاده د جلی په دعا رحمتو سره دنیا ته راځي او یو پس ور تعالی چې درې رحمت سي او الک یو رحمت دنیا ته راځي دعا ور سره حلال چې درې رحمت سي نو دا د حقيقي عمل د حقيقه پوغوم اورس باندې چې ماشون دی وم اورز سه یو پس یا دعا پسونه ورته یا یو وز یا دعا وز ورته حلاليږي د الله په نوم باندې دې ماشوم سر خیرل کیږي او بیا د هغې د ویښتو په وزن سره نقره یا سپین زر خیراتي چې هغه معمولا دوه درې سوه افغانۍ کېږي په دغه شپو ورځو کې چې موږ بیا کړي وو هغه د یو درې سوه روپیو قدر دوه سوه څو روپۍ کېدلې.
د کوثر په خبره چې حقیقت تر ډیره په عربي ټولنه کې اوس هم رواج لري او په افغاني ټولنه کې دا چاره د یو نظر په توګه هم تر سره کیږي، خو هغه څوک چې مالی توان ولري حقیقت کوي. نو موړې د حقیقت د غوخي او ملي پاړه وای
دغه حقیقت غوخي بیا هر رقم کولای شي، یو خرڅول یې نسی چې بازار کې وپلوري، خپل خپلوان هم مل مکولای شي، دا کولای شي چې دینه کباب پوخي، دینه نظر کې خلکو ته تقسیم کې فقرا او مساکین ته خپل یې وخري، هیڅ تقسیم نه کی مودا دغه غوخي د الله په نوم باندې وینې توي سي، نور د غوخي اختیار غیر خرڅول نه، نور هر رقم اختیار هدیه ورکولای شي، مهمانی ورکولای شي او د غاډو کې بیا نه ماتيږي کله چې ټوټه ټوټه کیږي اډو کې درمات نه سي بلکې بند په بند جلا سي، بند په بند به جلا کوي او اډو کې بینه ماته دی او تفاول دا او نیک فالی دا چې الله دا ماشوم سالم او ساتي.
د دې په خبره چې کوخخ پاید وشي چې حقیقت په اسلامي طریقه سره تر سره شي، ځکه دا چاره ځانګړی ثواب لري. د علوم اکاډمۍ غړي غټي خاورې بیا وایي چې حقیقت په پښتني ټولنه کې د یو دود په توګه پالل کیږي او لا هم په اقتصادي لحاظ هې کورنۍ یې پالي.
فکر کوم چې دا سنت هر متمول شخص په کور کې کله چې یو حالک پیدا کیږي پاغه باندې دوا پسان حقیقت کوي او کله چې یو جلی پیدا کیږي پاغه باندې یو پس حقیقت کوي. حقیقت ما مګه پس دی چې دوی حلالي او خیرات کوي او خلک راغوړي وغه خوري، کله کله مثلا د سي چې یوازې خزر راغوړي، کله کله نارینه او خزر دواړه راغوړي په کور کې هغه پخېږي او عملته خوري.
نو موري وای چې د حقیقت په ورځ یو شمیر کورنۍ د ماشومانو سر خریوي او یو ځانګړي څونه کورته پریږدي، دا چې ولی بیا هم غټي خاوي
کله چې د یو چا ماشوم نه پاتې کیږي، البته نارینه فرزند چې چاته نه پاتې کیږي او بیا یو خدای ورته زوی ورکی او هغه عمر وکړي، نو دوی بیا یو د دغه ماشوم د وختانو سی یو وړه برخه پریدي او اتاغه وګدیږي ورځ په ورځ وګدیږي، حتی کله کله ورته چوټی کوي یو شی یو تعویز ماویز یو شی هغه پکې بندي، کله چې وکلن شي ماشوم بیا هغه د محل یا د منطقې نایی یا دلاک را غواړي او هغه وختان خري او ځنې کسان را غواړي او بیا هغه پس په حلالي او خیرات پی کوي، نظر پخی بیا خزی رازی کورتا و نارینه رازی و اغا دوتای خوری و دا یو ډول مراسم دی نو چه فکر کوم شرعی جنبه نلید.
خاوري زیاتوی چې دا مراسم یوازي او یوازي فلکلوریک اړخ لري او لکلونو کلونو را پدی خو په افغاني ټولنه کې پالل کیږي. د کابل اوسیدونکو ظفر خان کوچه وای کله چې د چا اولاد نه کیږي او بیا یې اولاد پیدا شینو د خپل وس مطابق خیرات کوي او ماشومان ته څونه کپریږي.
د چا په چا اولاد نه کیږي مثال یا به ډیرو تعویزو ته تل یا به وزارتو ته تل نه کړه عقیده دي درچا اولاد باندې کې به کوم اولاد پیدا شي یا پینځو لورګانو شي یا یو وخت کې یا ونیم به پیدا شي هغه ته به دغه شی وو څنګه غونه پرې خو دله هغه به به کاوسي غونډه وکړه د لایمګه د کوچانو ابو ول سالور کال پینځه کال او درې کال بیا به یا ختم به پیو که خیرات به وګه یا به نظر لواشه پوره یو پینځو کاسو ته مړی ډوډۍ وکړه به ورکړي.
د نوموړي په خبره چې د ته هم په کوچنیوالي کې څونه کپری خو چې د عمر په اوه کلنۍ کې بیا پریکړه. لا 25 کلن محمد ګل څخه مو پوښتلی چې د ماشوم د ویختو یو برخه ولې پریږدي. هغه وویل
کارته یې نه جوړې دوه عمر ویختو پریږدي ګړي وخدا دا پریږدي چې دا الک راته غړ سی او پاینده شي مړ نسی وو خوند چې یو ځای خدای ورکی هغه به ختم دي کوران نه کی ملایان یا خوار غوړي دې د ډوډۍ ورکی چې وی خو هغه وا دعا وکړه هغه دعا لا پاک قبول کړي او بس ما غاله کوم خدای ورته مینه لوي کې او غړ
صاحب محمد بیا وی چې په خوا تر ډیر څوک د حقیقت په مفهوم نه پویدل، خو بیا یې هم خیرات کاوه او یو شمیر دودونه یې پالل.
سابق دا زړه خځه او دا زړه سپینګری به دیدی او خبر خو بم کمن هغه بنو چې بعضې ماشومان پیدا کېده، نو بعضې به دا ویلې چې یو ویښته یې پېدی دا سر یې مخری، بعضې به یې ورته ویلې چې یوه کوڅه یې نور به سر وخری، دلته به یو کوڅه یې ورکړی وه، یو شین غمه یا یو شینه موره به یې دلته کېویلې وه. چا به ورته ویلې دا څنګه ده؟ بعضې خلکو به داسې ورته ویلې چې نه به کېده، ویلې په دې باندې خال په وچلي کې وه. نو دغه شی دپاره به دا ښځو دا ټوټکه نیولې وه چې چا به اولاد یې ښځو نه کېده، کوڅه یې به پرېښوده یا به یې ویښته نه خیل ته ډېر جایه. حتی ته داسې ورته وه چې ته درې کاله ته څلور پنځه کاله سنتي یې دې ماشوم نه کوله، چې پلانکي وخت کې موږ یو سنت کوو زر مړ سه پګ میاز به درې میاز به څه یو مهمانی به پی جوړ کړی، یو جشن به پی جوړ کړی، یا به په غی او نظر منلی و.
نوموړی وایي چې اوس وخت کې دا رواجونه کم شوي دي. دې ته ورته خبره و فیولا جان هم کوي او وایي چې د ماشوم د ویښتو پرېښودل یا بنګړیو اچول د ذهني تسکین لپاره یو دود دی.
هغه ویښته مثلا چې چا اولاد نه پایېده، یو ویښته بیا په څټ کې ورته پرېښودل یا بیا په تنګدي کې ورته پرېښودل، که نه چا لکه د اوپایېږي یا بیا په لاسونو کې ورته ودي اوسپندې دغه واچاوه یا بیا په غاړه کې ورته واچاوه، دې شي دپاره خلکو په یو انانات دپاره هغه شی پرېښود. هغه ویښته په ویښتو باندې څه شی کېږي؟ هغه شرک دی په اسلام کې چې یو سړی په ویښتو باندې یا په یوشي باندې یو فال نیسي، یو شی کوي، که نه د هغه خلکو کې شته دی چې څوک نه پوهېږي، که نه که څوک مثلا د دنیا زه خپل عالم نه یم باله په بیم نه پوهېږم، د عالمانو نه مې اورېدلي دي چې هلکه شرک ونیسي چې یو ویښته پرېږدي، دا ښه کار نه دی، که نه دا خدای قرآن دا شی نه مني، که نه ترکمنو علامو کې به دا شی زیاته پرېښوده، په کوچانو کې به هم په زرو کورو کې یوه کاله پرېښودله، که نه داسې هر سړي نه پرېښوده، که نه.
د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د عقیقې په مراسمو کې ماشومانو ته ویښته پرېښودل یا یې غوږونه سوري کول اسلامي ریښه نه لري،
او هغه خلک چې څڼه پرېږدي او داسې هغه دا د شریعت له لحاظه ناروا ده. پیغمبر علیه السلام له دې نه نهیه کړي، نهه رسول الله عن القضا، نبی علیه السلام له قضا نه. قضا دې څه شته وایي؟ قضا دغه سر چې یو قسمت وتراشل سي او بل قسمت ویښته پرېښودل سي، دې ته قضا وایي. او دا قضا حکم کې راځي چې دا یو ویښته داسې اوږده را پرېږدي او نور ویښته کلي، او دې ته څڼه وایي، دې ته د نظر هغه وایي، د نظر ویښته ورته وایي، د نظر زلف ورته وایي. دا شرعي لحاظ نه ناروا عمل ده، او خلک وایي چې دې ماشوم لپاره بیا عقیقه کېږي، بلکې عقیقه د هر ماشوم نارینه او ښځینه چې د مسلمان په کور کې پیدا سي په هغه باندې عقیقه لازم ده.
درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pia.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو